مدیت.
وعلیکم السلام، ډیره مننه مصطفی صدیقی. تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. اوري چې د رسنیو مدافع ټلونو د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون له دوه خبرلانو سره د ولسمشر د یو کاندید ناوړه چلند غندلې. نن د شنبه د سلواغي د 28 د فبروري 10 خبرونه په خبرونو پیلووله. صفی الله ستنګزی نه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هیواد د نورو زندانونو او توقيف ځایونو په څیر د کورونې چارو وزارت ته سپاري. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د هیواد یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبريالانو سره د ولسمشر د کاندید داود سلطانزي ناوړه چلند غندلی دی. او ټاکل شوی د بشار اسد د حکومت او د سوریې د اپوزیشن ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې نن په جنیوا کې پیل شي. اوس هم پوره خبرونه. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هیواد د نورو زندانونو او توقيف ځایونو په څیر د کورونی چارو وزارت ته سپاري. په هغه غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون پرون په ارګ کې جوړه شوه، د بګرام زندان په اړه د څېړنې د موظف کمیټې کار وڅېړل شو. په غونډه کې د دې کمیټې کار مثبت بلل شو او یادونه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو د زندانونو د لرلو، د افغانانو د نیولو له ختمېدو سره د بګرام زندان ټول موقت ترتیبات هم لغوه اعلانېږي او د ادارې ټولې چارې د نورو توقيف ځایونو او زندانونو په څیر د کورونی چارو وزارت ته سپارل کیږي. غونډې سپارښتنه وکړه چې د بګرام زندان د پاتې بندیانو دوسیې هم باید د هیواد عدلي او قضایي ادارو لخوا وڅېړل شي. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د هیواد یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبريالانو سره د ولسمشر د یو کاندید ناوړه چلند غندلی دی. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې د ولسمشر یو کاندید داود سلطانزوی د افغانستان د یو ټلویزیونی چینل له یو خبريال سره له مرکې وروسته ټول ویډیویي تصاویر په زور سپین کړي دي. نه وایي ښاغلي سلطانزوی د کابل نیوز ټلویزیون خبريال او کمرمین ته ګواښونه هم کړي. د دې ټولنې رئیس مجیب الله خلوتګر ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د شوې مرکې د خبرېدو مخه ونیسي. د زیاته کړه
نه
یې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د ښاغلي سلطان زوی چلند یو غیر قانوني عمل او سرغړونه ګڼي. هغه سرغړونه چې د افغانستان قوانین یې په څرګنده جرم بولي. مالک قاسم هغه خبریال چې دا مرکه یې کړې ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي سلطان زوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا کورنۍ یې په افغانستان کې اوسي که په بهر کې، او له دې پوښتنې سره د په غوسه شو او د یو ساعت مرکې ویډیو یې سپینه کړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي سلطان زوی نظر هم واخلو، خو د ډېر مصروفیت له کبله په دې کار بریالی نه شو. او د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو د تطبیق ډلې اوس د پخوا په پرتله د دې ولایت زیاتو هغو سیمو ته تګ راتګ کولی شي چې پخوا به د دې واکسین د تطبیق مخالفت پکې کېده. د کونړ د عامې روغتیا رئیس اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې وسلوالو مخالفینو په وټه پور چپېدري او ځینو سرحدي ولسوالیو کې د ماشومانو د ګزارې یا پولیو له واکسین سره مخالفت کوو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په هڅو ځینې دې سیمو ته د واکسین د تطبیق ټیمونه واستول شول څو کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. بیا هم خرغلی. ټاکل شوی د بشار اسد د حکومت او د سوریې د اپوزیشن ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې نن په جنیوا کې پیل شي. نړیوال منځګړی لختر ابراهیمی به د سوریې د حکومت او اپوزیشن له استازو سره جلا جلا وګوري. دا لا څرګندنه ده چې ښکېلي خوایو به نن په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي که څنګه. دا هم جوته نه ده چې وروستۍ خبرې به څومره وخت دوام وکوي. د دوو خبرو لومړی پړاو تیره میاشت له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسید. اپوزیشن غواړي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد په نوي جوړیدونکي موقت حکومت کې کوم رول ونه لري، خو سوریه د حکومت استازي دا موضوع نه مني. دا په داسې حال کې ده چې سوریه له مرکزي محاصره شوی ښار هوم څخه پرون تر 600 زیات ملکیان وایستل شول. دا د خلکو دویمه جوپه ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د درې ورځېنی اوربند پر مهال له دې ښاره ایستل کیږي. د اوربند پرون پای ته ورسید. ایران منلی ده چې د خپل اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي لنډيوالې ادارې سره د همکاري په برخه کې او عملی ګامونه واخلي. د ایران د دیجمنی یادونه پروند د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA او تهران په ګډ بیان کې وشوه. د دې اقداماتو لمخې ایران IAEA ته په یست خار کې د ساغان د یورانیمو د کان د اردکان د تاسیساتو د لشکرآباد د لیزر مرکز تفتیش اجازه ورکوي. دا بیان په تهران کې له دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته چې راغند تخنیکی خبري بلل شوې دي پرون خبر شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره ایران هڅوي څو د نړیوالو د اوږدې مودې هغه شکونه له منځه یوسي چې وایي تهران د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې تحقیقات کول، خو تهران دا تورونه ردوي. په پام کې ده چې له دې خبرو اترو نږدې لس ورځې وروسته ایران او د نړۍ لوی قدرتونه د اوسنۍ موقتې موافقې پر ځای چې عملي کول یې له جنورې راهیسې پیل شوي دي، د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې اوږدمهالې موافقې په اړه خبرې پیل کړي. تمدانن دوشنبه د یوکرین په تړلي پارلمان کې قانون جوړونکي د داسې یوې مسودې په طرحې کار وکړي چې له مخې په اساسي قانون کې تغییرات راځي. سیاسي مخالفان د 2004 میلادي کال اساسي قانون ته ورته غواړي، په کوم قانون کې چې ډیر واک د پارلمان په لاس کې نه و، د په کوم قانون کې چې ډیر واک د پارلمان په لاس کې و، نه د اوس په څیر د ولسمشر. ولسمشر ویکتوریا نکوویچ او پلویان چې په پارلمان کې اکثریت دي د ورته بدلونونو مخالفت کوي. د سیاسي مخالفانو مشر ویتالی کلیچکو د یک شنبه پورس په لسګونه زره د حکومت ضد مظاهره چانو ته په خبرو کې یو ځل بیا په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو او د ژر تر ژره انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د وی ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ وی د نوی اساسي قانون لپاره نیم کال ته اړتیا ده، خو خلک به نیم کال انتظار ونکړي په اساسي قانون کې اوس هم بدلون راوستي شي. د 2004 میلادي کال اساسي قانون ته ورشي او بیا د نوی اساسي قانون پر جوړولو کار پیل کړي، خو دا هم کافي نه ده. خلک یو شی غواړي، د ولسمشرۍ سمدستي انتخابات. په یوکرين کې د حکومت ضد اعتراضونه درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د یو تړون له لاسلیک څخه انکار وکړ او له هغه راهیسې د یانوکوویچ په مشرۍ حکومت کې د ناسمې ادارې او فساد د ادعاو پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د یوکرين د استخباراتو ادارې پرون په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پوځي احضارات اعلان کړي. د یوکرين د استخباراتو اداره وایي د هیواد نړیوال هوایي ډګرونه، د اورګاډي او بس سټېشنونه او برېښنا کوټونه له ځانګړي ګواښ سره مخامختي. دا اداره زیاتوي چې مظاهره چانو لخوا د دولتي ودانۍ نیولو ته به هم د یو تروریستي عمل په سترګه وکتل شي. او د پوسنیا او هرزګوینیا لپاره جګپوړي نړیواله سازي په دې هیواد کې د نارامیو د پراخېدو په صورت کې د اروپایي ټولنې د سرتیرو د استولو د احتمال یادونه وکړه. ولنتین انیسکیو تیر ورځ اتریشي ورځپاڼې کوریر ته وویل د بوسنیا وضعیت د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ له جګړو راهیسې تر ټولو په بد حالت کې ده. نوموړي زیاته کړه که نارامۍ پراخې شي نو ښایي موږ به د اروپایي ټولنې د سرتیرو د استولو په اړه فکر وکړو، خو نه د اوس لپاره. په بوسنیا کې په روانه اونۍ کې د بېروزګارۍ، بېوزلۍ او فساد پر ضد درې ځلې له تشدد ډک اعتراضونه وشول چې سلګونه کسان پکې ټپیان شول او د جمعې په ورځ د پلازمېنې سرایوو په ګډون په څو ښارونو کې دولتي ودانیو ته اور واچول شو. د دې نارامۍ په ترڅ کې د سرایوو او څلورو ښارونو سیمه ییزو حکومتونو استعفا وکړي، خو د شنبې په ورځ اعتراضونه سوله ییزو چې ورسره په وضعیت کې هم یو څه نرموالی راغی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا صفی الله ستنګ ځنه وردل په افغانستان کې د سهار ته بجې او اته دقیقې سوې. د رسنیو مدافع ټلونو د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشر دی و کاندید ناوړه چلند غندلې. خبریال په مرکه کې له کاندید څخه کوم پوښتنه کړې وه؟
ای خپل کورنۍ هم په افغانستان کې دا وکړه، افغانستان نه بهر ده، تو سلطان ګل تبه نه دا پوښتنه بدولېږي دا او دی وګڼل چې څوک حق نه لري چې مالي شخصي کورنۍ کار پوښتنه وکړي.
په کندهار کې یو ملي سوداګر شاوخوا 300 کوچنیانو ته د وړیا زده کړې زمينه برابر کړې. اوس د دې کوچنیانو څه زده دي؟
ارشه می سج قران کریم 15 کلمې سره او ارشه کتابونه مشان می سج.
د کونړ د روغتیا رئیس وی د ګوزن یو پولیو د واکسین دلی اوس د دې ولایت زیاتو سیمو ته تګ راتګ کولای شي.
قابل ذکر پرمختګ لري او زموږ امید دا دی چې سکه له مثبت واقع ونه لرو.
د اوکرين پر وضعیت هم راپور لرو، نور مسایل هم څېړو، اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرامونه په همدې خبرونه کې ویل شي. د رسنیو مدافع ټولنو د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشر دی یو کاندید ناوړه چلند غندلې. د دې ډلو په وینا داوود سلطان زوی د کابل نیوز ټلویزیون یو خبریال او کمرمن ګوښلی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په یو ثبت شوي ویډیو کې له دوو خبریالانو سره د ولسمشری د کاندید داود سلطانزوی له ناوړه چلند څخه پرده پورته شوې. نای په یو خبرپاڼه کې ویلي چې سلطانزوی د کابل نیوز ټلویزیون له خبریال سره له مرکې وروسته د مرکې د جریان ټوله ویډیو په زور سپینه کړې ده. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب الله خلوتګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅوک حق نه لري چې له مرکې وروسته تصاویر په زور پاک کړي او یا یې د خپرېدو مخه ونیسي. نای یا د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د ښاغلي سلطانزوی چلند یو غیر قانوني عمل او سرغړونه ګڼي، هغه سرغړونه چې د افغانستان قوانین په څرګنده جرم بولي. کله چې وینا وشوه، ویناوال یا هغه څوک چې مرکه ورسره شوي دا حق نه لري چې خپلې خبرې کمې یا زیاتې کړي یا یې د خپرېدو مخه ونیسي. دا مرکه د ښاغلي سلطانزوی په کور کې شوې ده، خو دې خبریال کومه پوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا کاندید په غوسه شوی. مالک عاصم هغه خبریال دی چې دا مرکه یې کړې.
د مرکې په وروستیو کې ما یوه پوښتنه ځینې وکړله چې تاسو دومره خدمت غواړئ د افغانستان خلکو ته وکوي، آیا خپله کورنۍ دې هم په افغانستان کې ده او که افغانستان نه بهر ده؟ تو سلطانزوی ته باندې دا پوښتنه بده ولګېده او دا یې وګڼله چې څوک حق نه لري زما د شخصي کورنۍ په اړه پوښتنه وکړي. بس همدا خبره بده ته ولګېدله، ویلې چې ټوله مرکه باید سپینه کړي تاسو او هغه سپینې کړلې او ویل دي اجازه نه لري چې دا نشر کړي.
د اسن په وینا د لانجې درې ساعته دوام وکړ، ځکه چې ښاغلي سلطانزوی د ویډیو د سپینېدو تر وخته دوی ته د وتلو اجازه ورنه کړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د کابل نیوز ټلویزیون له خبریالانو سره د داود سلطانزوی چلند غندلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې نای دواړو د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ کړی چې دا موضوع وڅېړي. د افغانستان د ژورنالیستانو آزاد انجمن په نوم یو بل ټولنه وایي چې د سلطانزوی دا کار د خبریالانو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو نښه ده. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې له وخته مخکې قضاوت نشي کولای. ښاغلی نورانی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي. که ښاغلی سلطانزوی یا هغه ژورنالیستان چې ورسره مخامخ و د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وروسپاري، دا موضوع به د عدالت په پام کې ساتلو سره وڅېړو او خپله پریکړه به اعلان کړو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي سلطانزوی نظر هم واخلو، خو د ده د ډېر مصروفیت له کبله په دې کار بریالي نه شو. په تیرو لسو کلونو کې له خبریالانو سره د چارواکو، زورواکو او د وسلوالو ډلو د چلند د څرنګوالي په اړه زیات شکایتونه ثبت شوي، خو د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې انتقاد کوي چې مسؤولې ادارې دې انتقادونو ته ډېره لږه پاملرنه کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې تمه لري چې چارواکي به له خبریالانو سره د زور د خاوندانو د ناوړه چلند د مخنیوي په برخه کې پر خپلو ویناوو عمل وکړي.
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادۍ رادیو ځانګړي مرکه
کومه اشتباه چې اول وسوله چې رباني صاحب یې مشر کې غلو اشتباه و.
دا ځل له محمد شفیق ګل آغا شیرزي سره.
دلته په افغانستان کې چې بیا طرف حکومت نظام جوړ نشي هیڅ کله مسولانه.
د دوشنبه په ورځ د څلورو بجو او د سه شنبه په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې.
په کونړ کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي اوس کولی سي په زیاتو سیمو کې تګ راتګ وکړي چې پخوا د واکسین د لګولو ډلې هلته نه سوې تللی. روح الله انوري او نور جزئیات.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې یې په وټپور، چپاداره او یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې نشو کولای چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړي، خو اوس د قومي مشرانو او دینی عالمانو په هڅو بریالي شوي چې یو شمیر ځایونو ته لاسرسی پیدا کړي او کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
د الله په فضل په هغه ولسوالیګانو کې چې هغه کې مونږ ډېر ستونزې درلودې لکه چپه دره، په مروره، سرکانی، په دې ټولو کې مونږ ښه قابل ذکر پرمختګ لرو او زموږ امید دا دی چې سکالې به مثبت واقع ونه لرو.
هغه وای په تیر کال کې داسې ورځې هم راغلي وي چې له دوی له دوه ویشتو زرو زیات ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي وو، خو اوس دغه اندازه له نمایي هم راکمه شوې ده. خاغلی فضلی لټول خلکو غواړي چې د خپل کوشتي ماشومان د ښه صحت ساتلو د پاره دی هغوی ته د فلج واکسین ورکړي چې په یاد لاعلاج ناروغي اخته نشي او د نورو د وګو بار نشي. په کونړ کې د عامې روغتیا چارواکي په داسې حال کې د مرورې، سرکانو، وټپور او چپې درې ولسوالیو په ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو په خلاف د ستونزو د منځوړو خبره کوي چې تیر زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي او د یک شنبې په ورځ د جاپان حکومت افغانستان سره د یو شمېر ناروغیو ضد واکسینو د اخیستلو، ساتلو او خلکو ته د هغې د رسولو په موخه دولس میلیون امریکایي ډالر مرسته وکړه.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل شول چې په نتیجه کې ځینو وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینواری صاحب، سهار په خیر. د عملیاتو د پیل هدف څه شول سوی دی؟
ډېر ښه تمرنه ستاسو د ټولو دن کوم سهار په سره لکه څنګه چې تاسو لونه وکړه، تیر ورځ سهار د افغان ګډو ځواکونو لخوا په لغمان کې د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته په ګورارام، کټسنګ او حیدر غره په سیمو کې چانیز عملیات پیل شوي وو چې تېر ماښام ناوخته دغه عملیات پای ته ورسېدل. د ولایت ول سرحدي ځواک چې ازادي راډیو سره په دې برخه کې مرکه وکړه، هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د مشهور قومندان عبدالرحمن مسلم په ګډون باندې یوولس تنه پکې وژل شوي دي او دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
شنوره سه بلایوی خو انتخابات را روان دي، لبلې خو په ننګرهار کې هم نام نیده ته مدمخ کې په چپرهار ولسوالۍ کې دغه عملیات پیل شول. چرواکي څه وایي چې تر انتخاباته پورې به دغه نام نسمی خوندي کړی سي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو دغه مهم موضوع ته یادونه وکړه، یو اونۍ وړاندې د لغمان امنیه قومندان خبري کانفرنس درلوده چې په کانفرنس کې هغه یو اندېښنه چې ښکاره کړې وه د انتخاباتو په اړه دا وه چې په ځینې ګاونډي هېوادونه چې په ځانګړې توګه هغه د پاکستان ته اشاره وکړله چې هغوی غواړي چې په دغه لغمان او ختیځو سیمو کې لغمان امنیه قومندان په ښکاره باندې وویل چې ځینې اطلاعات هم لاسته راوړي دي چې ځینې استاد راځي وسلوالو سره کیني او غواړي د انتخابات ګډوډ کړي. خو بیا هم دې سره هغه ژمنه هم وکړه، لکه څه هم امنیه هم ورکړي شته ده او موجود ده، خو ژمنه یې وکړله چې دوی به تر انتخاباتو پورې هغه نارامه سیمې چې اوس ورکې امنیتي ګواښونه ډېر زیات دي دا به دلته به عملیات سره کوي او تر انتخاباتو پورې به دغه سیمې په امن کې راولي. دغه غلیات هم د هغوی دغه پلان څخه وو چې ژمنې کړې وې.
ډېره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. له ده څخه مو اوریدل چې د لغمان ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. هلته په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې ملکي تلفات په سلو کې اووه دېرش رقم شوي دي. که څه هم اوس په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو بریدونه کم شوي، خو لا هم ځکني ماینونه د ملکي خلکو لپاره یو ستر ګواښ بلل کېږي. محمد صادق رښتینی به نور احال راکړي چې په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب، د ملکي تلفاتو د کمیدو علت څه شول سوی دی؟
سالی صاحب، ستاسو ګران اوریدونکو سهار نیکمرغه. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د تېر کال په پرتله د ملکي وګړو تلفات د 2012 په پرتله 14% لوړ وبلل، خو دلته په کندهار کې بیا په دغه برخه کې چې کوم کسان کار کوي هغه وایي چې د امنیت په شکېدو سره دغه کچه راکښته شوې ده یا کښته شوې ده. د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر دلته په کندهار کې وایي چې د امنیت ټینګښت، د کلو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هغه لاملونه دي چې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې 10% کښته کړې ده. د دغه ادارې په وینا په 2012 کال کې په کندهار کې 1450 ملکي وګړو مرجو بلا وشته و چې د دې جملې څخه 15000 مو وبښي 15000 درو او یو جلسي او تاسو د دې تپیان و خو د دې برعکس بیا په 2013 کال کې 288 ملکی وګړي وجلسي او شپږ سوه تپیان شوي چې د تېر کال په پرتله دا ودیش فیصد کموالی شوي. د بشر د حقوقو اداره دغه راز زیاتوي چې لا هم په ولسوالیو کې په لیرو پرتو سیمو کې د سړک د غاړې ماینونه د ملکي خلکو په ژوند ته یو ګواښ دی او دوی وایي چې دغه ماینونه چې د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیسو او بهرنیو ځواکونو لپاره ځای کېږي اکثره وخت کې قربانیان ملکیان وي. او ما چې دلته د یو چارواکي سره د یوې ولسوالۍ د چارواکي سره په دې باندې خبرې کړې یوازې په پنجوایي ولسوالۍ کې د پنجوایي د امنیت د قومندان په وینا تر 30000 زیات ماینونه لا اوس هم په ترمزي کې لاندې دي چې دوی د خلکو کولو لپاره لا هم کافي امکانات نه لري او دا د خلکو لپاره یو ګواښ دی.
رښتینی صاحب ویل کېږي چې په کندهار او ورسیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې دغه غلچکي بریدونه زیات شوي دي، دغه څومره جدي مسله ده؟
په کندهار کې سره د دې چې د ملي امنیت اداره او خپل پولیس هغه کسان چې غلچکي بریدونه ترسره کوي دوی وخت پر وخت باندې دغه ډلو او اشخاص د نیول خبر وکړي خو لا هم دغه ډول حملې زیاتې وي. چارواکي وایي چې دغه حملې تر ډېره سیاسي بڼه نه لري او دا جنایي پېښې دي.
بله، ډېره مننه محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو د ازادي رادیو نننۍ سهارنۍ خبرونه اورئ چې 219 پروګرامونه یې یو برخه جوړوي او سم د انتخاباتو په اړه راپورونه تورزو.
د جمهوریت ریاست په انتخاباتي سیالیو کې د ملي شورا د ځینې غړي او ګډون د کابل د یو شمېر عامو خلکو انتقادونه.
سلامه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځنګړې خبرونه په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پر 0.15 چپه.
د کابل یو شمیر شاریان انتقاد کوي چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي په خپلو ژمنیو رخصتوي کې تر ډیره د جمهوری ریاست د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مصروف دي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورت کې.
د جمهوریت ریاست په انتخاباتي سیالیو کې د ملي شورا د ځینې غړي او ګډون د کابل د یو شمېر عامو خلکو انتقادونه او اندېښنې راپارولي. دوی وایي چې د ملي شورا په ځانګړي ډول د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې پر ځای چې په ژمنیو رخصتیو کې د خپلو موکلینو ستونزې وڅېړي، د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو بوخت دي. د کابل ښار دو تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه معلم سید محمد د وکیلان اسبیش د خلکو ستونزې حل کی نه چې دی رائے پسې ګرځي او یو پسبل پسې منډي وشي
کلاګي بار شان رائے دات کی
ټول خلکو په دې هیله دغه وکیلانو ته رائے ورکړه چې دوی د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي، خو نه، دوی په کمپاینونو او نورو کارونو مصرف دي.
د افغانستان د ملي شورا غړي د دلوي لومړی نیټه د هود د میاشتې تر 15 پورې په ژمنۍ رخصتې اوتللي. د ملي شورا د دوړو جرګو اداري پلاوی د دې جرګو غړي ته سپارښتنه کړې چې په دې رخصتې کې د خپل سیمو تولر شي او د خلکو ستونزې لرنګ دی وسیړي. خو ځینی کسان شکایت کوي چې د ملي شورا یو شمین غړي لیدل کېږي چې د جمهوریت ریاست د ځینی کاندیدانو په انتخاباتي غونډو او کمپاینونو کې مصروف دي. د افغانستان ولسی جرګې وایي په ژمنۍ او رخصتیو کې د دې جرګې غړي د قانون لمخي وظیفه لري چې د خلکو ستونزې حل کړي. د ولسی جرګې دری پلاوی په انتخاباتي سیالیو کې د وکیلانو ګډون تاییدوي، خو وایي وکیلان له خلکو سره مرسته کولای شي څو د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر راتلونکو کاري پروګرامونو خه پوښي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د وکیلانو ګډون له قانوني پلوه کوم ستونزه نه لري.
اکثر کاندیدانو کله چې غونډې جوړې کړې دي، مونږ شاهد وو چې ډېر وکیلانو په بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو او سیالیو کې ګډون کړی. زما په نظر دا د قانون له پلوه څه ستونزه نه لري.
نوموړي همدارنګه وویل چې ډېری وکیلان د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. له بلې خوا یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې د ولسی جرګې غړي به د تیر په شان په خپلو رخصتیو کې د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ پر ځای د خپلو شخصي ګټو په خاطر په انتخاباتي سیالیو کې مصروف پاتې شي.
په کندهار کې د یو ملي سوداګر په مرسته شاوخوا 300 ماشومان ته د وړیا زده کړو امکانات برابر شوی. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر رپورت کې.
شین شار
شین شار
ز
ز
په شار کې
پرمادي
او سېجم
او سېجم
شار
شار
چګ چګ
چګ چګ
تعمیرونه
دا په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان محمد په نوم یو شخصي لیسه ده چې په وړیا ډول شاو خو 350 کوشنان پکښ زده کړی کوي. دغه شوونځي چې لاند وخت کې ژفال سوی په کندهار کې د یو ملي سوداګر اجي محمد صدیق مومند لخوا حمایه کیږي. د دغه شوونځي د زده کوونکو عمرونه د 50 څخه تر 12 کلونو پورې رسیږي او د هغه بې وزلو او غریب کورنۍ سره تعلق لري چې په نورو خصوصي لیسو کې زده کړې نسی کولای.
معلوم وکیل احمد د پلان نظر احمد د وزیر محمد ګل خان په نوم مرکز کوونکو ارشه میساج قران کریم پنځه کلمې سره او ارشه کتابونه نشان میساج ام کلمات تمجید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله لا شريك له
عثمان حسين محمد پلان نوم عبد البشير د وزیر ګل خان محمد په مرکز اول سم زده کوونکو زما ارشه استاج الحمد لله نو E B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
د وزیر محمد ګل خان محمد د شونځي مدیر محمد اعظم اعظمي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د افغانستان د دولتي تدریسي نصاب مطابق زده کوونکو ته د بیلابیلو مضامینو تدریس کوي. د شاغلی اعظمي په وینا دغه شونځي د لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکي لري چې د اتلو شونکو لخوا ورته تدریس کیږي.
زده کوونکو ته موږ د دولتي نصاب سره سره ځینې اضافي مضمونونه هم په نظر کې نیولي دي چې هغه هم ورسره تدریسیږي. هغه وخت مو هم تر دې تر وخت چې د هغه اضافه دی تقریبا د یو نیم ساعت نجومي ساعت څخه اضافه موږ د دولت سیستم څخه تدریس ورته کوو چې په دې کوم هغه اضافه مضمونونه چې دي لکه کمپیوټر چې هم په نظر کې ورسره نیولي دي فعلا عملان ورته تدریسیږي او مجهز کمپیوټر څنګه ورته لرو او دغسې نور د ټولنې ژوند دی آداب دی د دې لپاره ځانګړي سیمینارونه هم په نظر کې ورسره لرو او عملان پر دې باندې کار شروع دی. نو ټول زده کوونکي چې د هغه په وړیا ډول باندې دي د یو ملي تجار شاید د نامه سره آشنا اوسي اجي صاحب صدیق لخوا څخه د همکاري ورسره کیږي.
محمد اعظم اعظمي زیاتوي چې دوی د تدریسي مضامینو ترڅنګ په اونۍ کې یو ځل د ښوونځي ماشومانو ته د ټولنیز ژوند او د خلکو سره د ښه سلوک زده کړي هم ورکوي. په ورته وخت کې هغه پلرونه خوشاله دي چې په وزیر محمد ګل خان مومند ښوونځي کې اولادونو ته د وړیا زده کړو اسانتیاوي برابرې شوي. فضل محمد او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
نو په دا خطر اسمو نتوانو یو وسته کټ نه لرو نه چې بیا لا خیر ورکړي نه دا ډیر کومه کړی دی پوسولې چې دغه سره متعلمینو سره ش زیارو سره کاری ش خوړیو سره کاری
دا مکتب ته موږ خپل کښنیان راستولې دي او په دې خاطر موږ راستولې چې په نورو ځایونو کې پی سي زنی اخلي او موږ دونه توانو قدرت نه لرو چې هغه ځای ته خپل کښنیان واستو.
په کندهار کې د دولتي شونځي ترڅنګ تر لسو زیات خصوصي شونځي سته چې خلګي د لوړ فیساب د کمزوري تدریسي کیفیت څخه شکایت کوي.
په اصل کې چې په اوکران کې د حکومت ضد اعتراضونو درېمه میاشته پرون بیا هم په کیف کې مظاهره وسوه. د اپوزیسیون پلویانو د هیواد په اساسي قانون کې د سمدستي بدلون او پر حکومت د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو غوښتنه وکړه. جزئیات د احمد تکل پر رپورت کې.
لسګونه زره کسانو پرون د اوکراین د پلازمینې کیف د خپلواکۍ په چوک کې غونډه وکړه. د اپوزیسیون ګوندونه ادعا کوي چې په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 50,000 کسانو برخه اخیستې وه. د اپوزیسیون مشر او د سکوهلو نړیوال اتل ویتالی کلیچکو په اوکراین کې د بیړنیو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویکتور یانکوویچ وایي د نوي اساسي قانون لپاره نیم کال ته اړتیا ده، خو خلک به نیم کال انتظار ونه کړي. په اساسي قانون کې اوس هم بدلون راوستای شو. لومړی د 2004 کال اساسي قانون ته ورشي او بیا د نوي اساسي قانون پر جوړولو کار پیل کړي. خو دا هم کافي نه ده، خلک یو شی غواړي، د ولسمشرۍ سمدستي انتخابات. کلیچکو هم دراز ولسمشر یاناکوویچ ته چیلنج ورکړ چې د خپلواکۍ چوک ته ولاړ شي او له هغو اعتراض کوونکو سره وګوري چې له واکه د ولسمشر لری کېدل او سمدستي پارلماني انتخابات غواړي. د اپوزیسیون بل مشر ارسینی یاتسینیوک په خپل وینا کې د مظاهره چانو پر غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. یو نوی اساسي قانون، یو نوی ولسمشر، یو نوی حکومت، یو نوی هیواد، دا هغه څه دي چې موږ غواړو او موږ به بریالي کیږو. په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونه درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د یو تړون له لاسلیک څخه انکار وکړ او له هغه راهیسې د یانوکوویچ په مشرۍ حکومت کې د ناسمې ادارې او فساد د ادعاو پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پوځي احضارات اعلان کړی دی. د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د هیواد نړیوال هوایي ډګرونه، د اورګاډي او بس سټیشنونه او برېښنا کوټونه له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره زیاتوي چې د مظاهرچیانو لخوا د دولتي ودانیو نیولو ته به هم د یو تروریستي عمل په سترګه وکتل شي. مظاهرچیانو په خپلواکۍ چوک کې خندونه جوړ کړي او ګڼ شمیر دولتي ودانۍ هم نیولې دي. تیره میاشت د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې لږ تر لږه درې فعالان ووژل شول او د یو بل مړی په کیف ښار کې وروسته له هغه وموندل شو چې له یو روغتون څخه وتښتول شو. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو د یانوکوویچ د حکومت پر ضد د نړیوالو بندیزونو غوښتنه هم وکړه.
له دې سره په افغانستان کې د سهار اته بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اوري.
افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هیواد د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څیر د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د هیواد د یو خصوصي ټلویزیون کابل نیوز له دوو خبریالانو سره د ولسمشرۍ د یو کاندید داود سلطانزوی چلند غندلی دی. ښاغلي سلطانزوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ چارواکي وایي د پولیو واکسین د تطبیق ډلې اوس د پخوا په نسبت د دې ولایت زیاتو هغو سیمو ته تګ راتګ کولی شي چې د دې واکسین د تطبیق مخالفت پکې کېده. ټاکل شوې د بشار اسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې نن په جنیوا کې پیل شي. نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی به د سوریې د حکومت او اپوزیسیون له استازو سره جلا جلا وګوري. تمدا نن دوشنبه د یوکرین په تړلي پارلمان کې قانون جوړونکي د داسې یوې مسودې په طرحه کار وکړي چې له مخې په اساسي قانون کې تغییرات راځي. او ایران منلی ده چې د خپل اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ په برخه کې و عملی ګامونه اخلي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه کتلای شئ چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې آدرس دې facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام تر اوریدو مخکې د بشري حقوقو پاړه دغه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د ښځو د تعلیم پر وړاندې پښتون زباندي خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی فتنه قریشی مو میلمه ده. قریشی صاحب خبرونې ته خراغلی. د لومړی پښتنې په توګه راته وای په زینو کورنیو کې خزینه طبقې ته د زدکړو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکول کیږي. آیا په قوانینو کې د دا ډول کورنیو لپاره څه جزا پیشبینی شوې ده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلو وړاندې کوم. د ښځو په تعلیم او تربیه په حق کې چې دسترسی ولري، د قانون منع خشونت یا د ښځو د تاوتریخوالو د مخنیوي قانون په 15 ماده کې راغلی ده چې هغه څوک چې د ښځې د تعلیم او تربیت حق او یا د کار لاسرسی ته حق او یا د صحي خدمتونو حق مخنیوي کوي، نو د قانون پر بنسټ او د جزا قانون په اساس د شپږ میاشتې جزا ورکول کیږي چې مونږ د حقوق په اساس د اپس قصیر ویل کیږي. که چیرې مونږ د ښځو د روزنې او خونې او د تعلیم او تربیت په حق بحث وکړو، ډېر وخت نیسي ځکه چې دا ډېره د ښځو د اساسي حقوق حق ده. او نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هر شخص بیل توپیر حق لري چې تعلیم او تربیت حاصل کړي، که نر وي که ښځه وي. او خوشبختانه چې زمونږ په ملي قوانینو کې هم راغلی ده، نو که مور دی او په پلار دی او ورور ده که مېړه وي، نو حق نه لري چې خپل ښځه د تعلیم او تربیت حق مخنیوی وکړي. ځکه چې ما مخکې وویل چې په قانون منع خشونت علیه افغانستان کې راغله ده چې د جزایی جنبه لري او بل داس چې متاسفانه په افغانستان کې ځنې کورنۍ شته ده چې خزه او خپل انجونو ته حق نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي او خون روزنه ته زده کړي او مکتب ته لاړ شي او چې ورپه برخه شي تعلیم تحصیل زده کړي. خو ځنې دا قوانین تطبیق شي نو د قانون اساسي په اساس د درې څلوېښتم ماده کې راغله ده چې تعلیم او تربیت د دولت طرف ته د ټول افغانستان د اتباعو حق ده، اساسي حق ده او نر او خز بیل توپیر څخه کولای شي چې د خپل حق نه استفاده وکړي او دولت مکلف ده د ته د مجاني تعلیم او تربیه حق ته لاسرسي ټول ته امکانات ور برابر کړي. نو په دې حساسیت څوک حق نه لري چې د خز انجونی او خپل لور د مدرسې او تعلیم او تربیت نه منع وکړي.
په اسلام کې د خزو د تعلیم حاصلولو په برخه کې څراغلي
اسلام کې خو خوشبختانه چې مونږ مسلمان یو الحمدلله په اسلام دین کې د هر بسم ربه کې لذي خلق د دې آیت نه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت راښکره شوې ده. نو په دې کې د سخکریږي چې په آیت شریف کې راغلی ده چې ال یسو الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه څوک چې پوهیږي یعنی علم لري، رڼا لري، معلومات لري برابر دي او هغه کسان چې نه پوهیږي نو هیڅکله هغه کسان چې نه پوهیږي برابر نه کیږي. بل داسې ده چې په حدیث شریف کې راغلی ده که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده د علم د زده کړو مر او خزه ته دواړو یو سان پرځي. نو خزه او نر کولی شي چې دواړه تعلیم زده کړي. نو په دې اساس کې مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، اما متاسفانه ځینې ناروا رسمونو او دودونه په زمونږ جامعه کې سبب کیږي چې د خزه د خپل حساسي حقوق نه پرته بل دین چې حاصله کړي بی برخه پاتې کیږي.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او سی ولنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی راش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
بیا هم خراغلی. په افغانستان کې د تعلیم حق ته د ښځو د لاسرسي پر وړاندې کوم ستونزې موجود دي؟
د افغانستان کې د ښځو لاسرسي په تعلیم او تحصیل کې متاسفانه ډیر کم دی او زخت ښځې د تعلیم او تحصیل نه بې بهره پاتې شوې دي او مختلف عوامل لري. په مختلف عوامل کې مونږ کېدای شو چې یو عدم امنیت د امنیت د موجود کېدو سبب کې ګرځي چې ښځو مکتب ته لار نشي، ښوونځی ته لار نشي، ځینې ځای چې د طالبانو په لاس کې دی نو هغوی نه پرېږدي چې ښځې خپل مکتب ترسره وکړي. همدغه امنیت ډېر یو مهمه ټکی دی او ځینې مشکل دا ده چې مونږ دولت متاسفانه نه شي کېدای چې د ځینې ځایونه چې ډېر لري دی هغوی ته مکتبونه اعمار کړي. نو د مکتبونو نشوالی هم سبب کېږي چې مکتبونه د استوګنځي ځای نه ډېر د کورونا لري وي نو ښځې نشي کولی چې مکتب ته لاړه شي. بله داسې ده چې اکثریت په جامعه کې داسې ځینې خلکو مشته ده چې د ملا په نوم داسې تبلیغات ترسره رسوي، د جوماتونو کې داسې تبلیغات ترسره رسوي چې د نرانو ذهنیت منفي کوي، ورته وایي چې ښځې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي. یا هغه سړی یا به مثال په توګه هغه سړی چې خپله ښځه یا خپل لور یا انجونې مکتب ته پرېږدي نو دغه ښه کار نه دی. نو دا سبب کېږي چې ځینې خلک چې متاسفانه خپله بې سواده دی، د سواد نه بې بهره پاتې دی، داسې فکر کوي چې همدغه رښتیا ده، همدغه خبره د اسلام په نامه تمامېږي. مخکې مو وویل چې په اسلام کې هیڅ مشکل نه ده ښځه کولی شي چې خپله تعلیمات تحصیلات ترسره کړي. نو دغه لاملونه سبب کېږي. او بل داسې ده چې زمونږ دولت متاسفانه او دغه د ښوونې او روزنې محترم وزارت هېڅ داسې خدمات نه توانېدلی چې داسې خدمات راکړي چې د ټول اتباع د افغانستان یو سن د خپل حق نه او بلخصوص د تعلیم او تربیت حق نه بهره مند شي.
بله من نه د ورستې پښتنې په توګه کراته وای چې حلارې صدا څه باید وشي څو خزي د تعلیم حق ته لاسرسي عمومي او د حکومې پرتی ستونزې چې دی دالري شي
کېدای شو چې د رسنۍ لارو خپل خلکو په دې کې تشویق او ترغیب وکړ تر څو چې دوی په خپل د تعلیم او تحصیل په ارزښت باندې پوه شي بل داسې ده چې د راتلونکو انتخابات چې له خیر سره ترسره شي نو هغه سړی چې د معارف وزیر په حیث راځي نو داسې ښایسته او ښه تدبیر او پلانونه ونیسي چې په دې کې د تبعیض پرته کېدای شي چې داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې ټول ادبه د افغانستان هغه څوک شي په دې جنګونو کې د تعلیم او تحصیل نه بې بهره پاتې شوي ده نو ټول تشویق او ترغیب شي چې مکتب ته لاړه شي. اساسي قانون کې راغلی ده نو په دې اساس دولت هم مکلفیت لري چې خپله مکلفیت ترسره کړي. بل داسې ده چې د ځینې تعصبونه چې شته ده متاسفانه په کورنۍ کې داسې تعصب شته ده چې یا مور یا پلار سبب ګرځي چې خپل نجونې مکتب ته نه پرېږدي یا بس و تبلیغات شه بده چې هغه خزه چې مکتب تلاره شي بیا خرابه کیږي. دا خبره داسې اخکاریږي چې زمونږ متاسفانه زمونږ د خلکو په ټولنه کې چې ژوند کوي دوی د تعلیم او تربیت ارزښت نه پوهیږي. نو د دې لپاره داسې ضروری ده چې له رسنۍ له لارې نو کمپاینونه ترسره شي، مصاحبې ترسره شي، خلکو سره د اوراق تبلیغاتي اوراق ورته راپېښ شي چې دا ټول ولولي مطالعه وکړي او د دې په ارزښت باندې پوه شي تر څو چې وکړي دغه منس مشکل رمنس لاره شي. بل د امنیت ټینګښت ډېر مهمه خبره ده چې پراتلون کې انتخابات کې ټول تکنه او انتخابات کې مونږ امیدوار یو تر څو چې یو امنیت تامین شي چې ټول ادب د افغانستان ته حق لري او د دې خپل حق نه بهره مند وشي.
ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منل او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مو سره ملتیا وکړه. د خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ لغرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1280 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بل خبرونه مو الله مال شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کتا سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان مراټوي کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاند ووایي په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي. د دې په څنګ کې د تاسې یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې زه به یې د پروګرام په ترڅ کې تاسو ته ولولم. ډېر به منظنډه وو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل تاسو ته درولولم کوم چې موږ ته جلال الدین حکیمی را لیکلی. دای په خپل ایمیل کې لیکي چې ازادي راډیو ته سلامونه وایي چې موږ هم سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. پس لغنه وایي چې یو نفر په نامه د اولدار چې د حاجي مراد زوی دی د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ څخه ده او د حاجي محمد یار او محمد شاه اکا او د نفس اکا ورور دی. شپږ درس کاله کېږي چې ورک سوی دی. که د ده په هکله څوک معلومات لري نو په دې شمېرې د تلیفونونه وکړي. د د تلیفونو شمیره ده 00939222193. بله د تلیفون شمیره ده 00939344321. د تلیفونو شمیره به یو واره بیا ووایم 00939 دا د افغانستان کوډ ده 99222193. بله شمیره ده 00939 دا د افغانستان کوډ ده 99433231. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې مونږ ته یو خبر راغلی و چې په ایران کې دی، خو دا خبر ډیر مطمئن نه و. مننه ډیره زیاته جلال الدین حکیمی. ګران وروره، د تاسې ایمیل مو ولوست په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00422 14 45. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زغاز ما یو وروبی مساجان میزین چې د لالا کاظم دی کار چا پیدا کی په دغه شمیره دې زنګ راته وي 0 0 2 2 15 0 0 2 15. دوه نیم لکه افغانۍ انعام ورکوم. روزګان ولایت تشیر اساس ولسوالۍ سره
راځي. جان هغه برګزې د فاریاب ولایت شیرینکګا ولسوالۍ ضلع بابا د کلي اوسېدونکی مقصد د پاکستان کراچی شخصي مهاجر اوسېدم. دوه کاله کېږي خپل هیواد ته راغلی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. په کال 1300 ما د خپل مرحوم پلار جنازه د پاکستان څخه افغانستان ته راوړه. کله چې بیرته پاکستان ته تلم، کال 1300 د اقراب میاشتې 15 ورځ د فاریاب ولایت څخه یو پښتون ځوان په شمول د دوو ځوانانو ښځو چې پښتو ژبه یې ویله او فارسي ژبه یې هم زده وه، د لارې ملګري وه. چې دوی هم پاکستان ته تلل، د هغه ځوان یوه لونو سنه دا ده چې د لاس یوه بته ګوته یې لږ قطع شوې وه. د پاکستان کراچي شاسي لږ موده زما همسایه وه. بیا د کراچي په بلې سیمه کښې د محمد نیم نانوای همسایه وه. د دوی سره خپلوان څوک نه وه. موږ ته خپل دوی موږ ته خپل صحیح او دقیق ادرس هم نه ویلی. د محمد سمیت نانوای د شاه چې تللي موږ ته معلومات نه دی شوی چې دوی څه سوه یا چیرې ولاړه. د دوی په اړه موږ تشویش لرو چې د کوم ظالم د ظلم ښکار نه یې ګرځېدلي. اوس یو نوی خبر رارسېدلی دی چې دغه ځوان او ښځې د جوزجان ولایت سید آباد کلي اوسېدونکي په قوم عرب دي. د پاکستان د کراچي ښار څخه د ایران او ایواز ښار ته رسېدلي دي. که چېرې دغه ځوان یا دغه خوندې زما غږ اوري یا بل څوک د دوی خپلوان د دوی په اړه معلومات لري یا غواړي، مهرباني دې وکړي زما سره دې تلیفوني تماس ونیسي. زما د موبایل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام دیر منانا
حلو السلام علیکم سلام جو جتیان دو علایت دم مصافن عمر رگیرم ما پلار نمی خدای در خطل اسکال که ایچی ورک بینی رجوان نیر مرک برکتا خاری او مرتا زنگو ای پداغش مارا سپر دوارا و اتا سپر یو سپر دری پینزه تلور پینزو در پوی شرینی در
السلام علیکم زدی خوست ولایت تخا شمس رحمان خبری کام زما یو ترزه بیدرک سوای دا چی نومی ده طویب رحمان دری کالا کیگی چی بیدرک ده زمانم که حال چا تای معلوماتی پدینم بردمون تزنگو ای سپر شپگو یا سلورو یا پینزاو یا یو سل نپنزوست نمبر بیا وایم 0 5 4 5 0.
عبدالباری د سلاو د تویدواری ولسوالی د سلاوات کلي څخه خبرې کوم. شبانان اکا زوی دی عبدالباکي نږدې 2 کاله کېږي چې نه راکه دی. که دی خپله زموږ هغه اوري خبر یو معلومات ولري نو موږ سره دې په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي 0 5 4 5 0 5 4 5. بله شمېره ده 0 5 4 5 0 5 5. او 5000 کلدارې شرني واخل کېږي. وسلام.
الو د شمس الله په نامه د ورکسو اجزانو پروګرام ته د شمس الله په نامه باندې یو طالب دی چې د پروش کلایسته نه درکه شوی دی. که څوک دغه د ګیزز روزګان د ولایت ګیزز عبدالشان دی که څوک دغه په هکله سره معلومات لري نو په دې شماره دې زنګ ووهي 0 5 3 5 8 5 8 5 5.
خلیل شنا له کونه ولایت نه کرهاله وسیدین کې راچی درنیم کار کې چې زموږ یو غونډې له کوره به درکه شوې ده. د دې نو سه عبد الله د پلان نوم پیز ده. څوک دې په اړه معلومات لري او یا څو حق خپل اوري نو کول شي چې خلیل شنا سره په دې شمیره اړي کې ونسی 0 5 2 5 5 5 5. ذکراتی 0 5 2 5 5 5. مننه.
د ازادي رادیو په ټولو کارمندانو ته خصوصا د اروپا جزانو السلام علیکم. یو کس چې خپل نوم نشي دا پنځله شپاره ښکاره کېږي چې خپل د کور سره راوتلی دی د روزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ. خپل نوم نشي دا وایي چې په کلي کې په طالب باندې مشوره درلودی ګزاب د ولسوالۍ دی د بازار کونی او وایي چې د پلار نوم یې سلطانمحمد اکا دی. نو که دوی د ده په هکله باندې معلومات غواړي یا دوی دغه اواز اوري نو په دغه ټلیفون کې زموږ سره رابطه ونیسي چې موږ یې معلومات په لاس ورکړو او د دوی سره حالوالو پوښتنه وکړو. 0 5 4 8 2 0 5 4 8 2. ګزاب د ولسوالۍ د بازار کونې د پلار نوم یې سلطانمحمد دی د ورور نوم یې سیف الله دی. نو که د دوی په کړدۍ قریبان او د بیا څوک په دغه اواز اوري په دغه ټلیفون شماره کې موږ سره تماس ونیسي چې بیا د دوی ټلیفون نمبر پیدا شي بیا به د خپله خبره ورسره وکړي. خو نوم نه شي د کور څخه مرور شوی دی تقریبا دا 15 کاله کېږي چې د دوی ځای اوسېدی. اوس یو خپل سوي نوم چې نه دی راښوول چې پلار نوم یې هغه دی د دغه ګزاب د ولسوالۍ د بازار کونې د کریه دی. نو که د دوی خپلوان دغه اواز اوري په دغه ټلیفون سره تماس ونیسي به نور معلومات واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ابل وره مې ټلیفون در کړی وو د ځان نوم یې میر وو او د خپل زوی نوم یې وانخیست. زه حاجي داوود یم د غزنی له ولایت څخه. زما یو زوی چې نوم یې رحمت الله جان ده او مشهور په لالی ده دا 14 کاله کېږي چې نادرکه ده راسکورک ده تللی ده په کچاته دره کې په دغه شمارو د ماته زنګ ووهي 0 5 4 9 0 0. بله شماره ده 0 5 5 3 5 2 0. بله شماره ده 0 5 3 0 0 0 2 3. که هر چاته پته یې خپله د هغه زار وي په دغه شمارو دې له موږ سره تماس ونیسي. نور دې د خدای په امان.
السلام علیکم. زما نوم راز محمد دی د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د یې درې نه غږېږم. زما یو اوښی دی په نام د علي احمد چې دا تقریبا یو 2.5 کاله کېږي چې ورک دی. په اړه معلومات نه لرو که هر چاته دا معلومات وي ماته په دغه شماره زنګ ووهي 0 5 8 8 9 9. السلام. زنده باد. ازادي راډیو.
السلام علیکم لوګر ولایت د سوانی نوی د سراری کړي ولې دا زما دوه ملګري چې اسلام بچا او عثمان او دوه میاستګیږي چې نادره کې شوي دي او کار چاته دوستانو ته په دې اړه معلومات یې ماته دې په دې شمیرې باندې زنګ ووهي وایا اتیا یو څلوېښت نه سوه شپږ څلوېښت.
السلام علیکم زدا زادی رادیو پرسنن ته سلامونه کوم زدا روزګان ولایت جحروت ولسوالۍ څخه خبره کوم میرې ورور دی محمود په نامه چې تا سابي تکلیف لري څلور کاله را په دې خوا نادرکه شوی دي چې چیرې چا ته معلومات یا مانه اسلامي ورورولۍ په مد مخه دي مشه په دغه ټلیفون شره زنګ ووهي صفر و صفر اته و اته پنځه نه صفر درې ټلیفون شماره یو بیا یو وار بیا کړم صفر و صفر اته و اته پنځه نه صفر درې د اسلامي ورورولۍ له مخې دي موږ ته په دغه ټلیفون شماره زنګ ووهي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو.
بله السلام علیکم زه صدلاله د زابل ولایت خبره کوم. زما اخه چې دا سنجان په نامه دی دا لس کاله کېږي چې ورک دی که هر مسلمان ورور ته یې په دې اړه معلومات وي دغه ټلیفون نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا پنځه زره دوه سوه پنځه سوه اته د ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا پنځه زره دوه سوه پنځه سوه اته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ هلمند ولایت مساقلاند ولسوالۍ خبره کوم. موږ یو ډاکا سی دی په نامه د ملا عبدالعزیز اخوند دی دا چې ملا صاحب مرحوم سی دی که چیرې دغه زما شخص دی اوري او یا یو بل څوک په دغه لمبه دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه درې نوي صفر اووه سوه اته سوه نهه نوي یا په دا لمبه ترته دغه کړم صفر اووه سوه درې نوي اووه سوه اته سوه نهه نوي هر څوک چې دغه زما غږ اوري دا اتلس کاله کېږي چې دا سړی نادرا کړي موږ ته چې دغه زما اعلان چې هر سړی اوري دا خبره چې وشي وسلام احترام د داجان رکړي.
السلام علیکم شاهزادان از من د کنړ ولایت مرکز اصل آباد د دم کلي څخه د ورکو شوو عزیزانو خپرونې پیام ته خپل پیام پرېږدمه. دا چې زما ورور اسرائیل د ګل محمد دی د نور محمد لمسی ډېره موده وشوه چې د کنړ ولایت څخه نادرکه شوی دی نو که چېرته چا ته کوم د هغې درک او پته لګېږي یا په خپل دماغ کې او نو ما کې څه لیکل دي چې له باندې وي چې تر اوسه وا څلو شي ته سوال نه نه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تا تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.